په پیښور کې د شپې 11 بجې شو ورودونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه، اوس یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو. سرټکی په پاکستان کې د بارانونو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 13 ته رسېدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د هېواد د ستونزو د حل لپاره د درغلیو، شاهانه حکومتي خرچو او بند انتظامیو خاتمه ضروري ده. او د برېټانیا وزیر اعظم ریشی سوناک د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراینی غلو دانو نړیوال بازار ته د رسد موضوع څېړلې. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د بارانونو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 13 ته رسېدلی دی. د قدرتي افتونو پر وخت انتظام ادارو چارواکو د جولای پر 23 مشالړو ته ویلي د جولای له 6 تر اوسه 12 تنه په سند، 12 په خیبر پختونخوا او 6 په بلوچستان کې وژل شوي دي. دوی په راتلونکو 2 ورځو کې په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ګڼو سیمو کې د لا زیاتو بارانونو اټکل کړی دی. د قدرتي افتونو پر وخت انتظام مرکزي ادارې ویلي د جولای تر 26 په ټول ملک کې د تیزو او زیاتو بارانونو امکان دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د هېواد د سوکالۍ او ترقۍ لپاره ضروري ده چې د درغلیو، شاهانه حکومتي خرچو او بد انتظامیو د پای ټکی کېښودل شي. نوموړي نن په دره اسماعیل خان کې د یو شمېر ترقیاتي منصوبو پرانیز غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه چې د پاکستان حالت په هل بدلیږي چې د هېواد قدرتي وسایل د ولس په ګټه تمام او د بهرنیو هېوادونو او نړیوالو مالي ادارو پر پورونو تکیه ختمه شي. غونډې ته د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان په خپله وینا کې په قبایلي ضلعو کې د ګیس او تیلو د موندل شو زیرمو یادونه وکړه. ده وغوښتل چې پر هغو زیرمو لومړی حق د هغو سیمو د ولسونو دی او حکومت باید هغه ورکړي. د بلوچستان د کروندګرو سازمان غوښتنه کوي چې په دې صوبه کې د اوبو کمښت مسلې د هواري لپاره د ښه معیار ډیمونه باید جوړ شي. د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر 23 مشال لوته وویل یو پلو په بلوچستان کې بارانونه کم کیږي او بل پلو وفاق د هغو اوبو زیرمه کولو ته مناسبه توجه نه کوي. بازی زیاته کړه د بلوچستان د عام ولس او د هغه صوبې د زمیندارو د ژوند د ښه والي لپاره هلته ډیمونه باید جوړ شي.
د زمیدارانو اوله غوښتنه دا ده چې ډیم ډیم او بس ډیم جوړ شي پر هر تحصیل، په هر ضلع کې او بلکې په هر یونین کونسل کې ډیمونه جوړ شي.
د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د سلو ډیمونو پروژې مشر ابراهیم منګل مشالړو ته وویل چې له هغو څخه 85 تیار شوي، پر 20 کار روان دی او د پاتې 15 هغو بولای لا نه دي شوي. ترکیه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې خپل خاورې 15,000 افغان کډوال استلی دي. دا خبره په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې د جولای پر 23 کړې. د 2022 کال د اګست میاشت راهیسې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، ترکیه ته د افغانانو تګ زیات شوی. ډېری افغانان د ایران له خاورې په خطرناکو لارو ترکیه ته اوړي او له هغه ځایه اروپا ته د تګ هڅه کوي. او د برېټانیا وزیر اعظم ریشی سوناک نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراینیو غلو دانو نړیوال بازار ته د رسد موضوع وسړله. د هغه وروسته ده چې روسیا 13 اونۍ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د جوړې شوې سمندري رهداري له وی موافقې ووتله او په 13 ورځو کې د اوکراین د خوړو د صادراتو مهم تاسیسات په نښه کړل. په یوه وخت کې اروپایي ټولنې د هغو تاسیساتو د بیا رغولو لپاره له اوکراین سره د 1.68 اربه ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. د وزیر اعظم سوناک دفتر نن په یو بیان کې وویل چې برېټانیا به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې چلند په کلکه وغندي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه اوریدل او ستوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعات مستاصل لپاره رپورټونه راوړي دي. په پاکستان کې د پښکال بارانونو له لاسه د وجل شو کسانو شمېر لږ تر لږه 13 تر رسیدلی دی. کوټه ته نږدې د وړک سیمې اوسېدونکي وایي بارانونو یې سړکونه ویجاړ کړي او حکومتي مرستې نه دي ورسېدلې.
اصل مسله زموږ د روډ ده چې روډ خراب دی. موږ ته حکومت بالکل توجه نه راکوي. د انجوز سامان ممان شیان میان راله، لیکن هغه په انصاف باندې نه سو.
د ممندو د انبار تحصیلي اوسیدونکو وایي حکومت د ډیم لپاره د دوی ځمکه ترې اخیستي خو ځوانانو ته پکې نوکرۍ نه ورکوي.
د دې کې 80% خاوره چې کوم د زمند او عثمان خېلو ده خو زما ته پکې غت څوکیدار نوکرۍ چې کوم دا غیم پکې ماته نشته.
بلخ د بلوچستان د کروندګرو اتحادی مشر وایي په صوبه کې د ډیمونو د نشتوالي له وجې د دوی اوبه ضایع کیږي.
تقریبا 2.5 میلیون ایکر فوټ اوبه هر کال زموږه ضایع شي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راشو. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام مرکزی او صوبایي ادارو ویلي چې هلته د تیزو بارانونو لړۍ لا هم روانه ده. د دوی په وینا د دې له کبله د وژل شو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. د یادو ادارو په وینا په راتلونکو 2 یا 3 ورځو کې به په ټول هیواد کې نور تیز بارانونه هم کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان یو شمیر سیمو کې له 13 ورځو راهیسې د پشکال بارانونه پیل شوي دي. د بارانونو تیر کال هم پراخ ځاني او مالي تاوانونه اړولي ول. نورحال کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال نیاز علي راکوي.
د پاکستان پسند بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د روانو بارانونو له امله په بیلابیلو پیښو کې 20 کسان مړ شوي دي. د سن صوبې د قدرتي افتونو په وړاندې د انتظام ادارې پی ډی ایم ای په وینا پسند کې د جولای د 2 څخه تر 4 پورې د بارانونو له امله په مختلفو پیښو کې 12 کسان مړ شوي دي. په دې کې 5 ماشومان، 6 نارینه او 1 ښځه شامل دي. د سن پی ډی ایم ای مشر ډایرکټر جنرل سلمان شاه د جولای په 4 مشال ریډیو تویل پمړو شوو کسانو کې 8 کسان د ترپارکر او 4 کسانو تعلق د بدین ضلع سره دی او په بیلابیلو پیښو کې 2 کسان جوبل شوی هم دي چې تعلق یې د بدین ضلع سره دی.
120 mm قریب بارش ہوئی ہے نواب شاہ میں اور دادو
دی وای په 2 ورځو کې په نواب شاہ کې 160 mm باران شوی او د اویاونا تر 15 mm باران په دادو کې شوی. په یادو سمو کې تر وسه خلکو ته سزیان نه دی اخته خو په بدین او ترپارکر کې په 3 ورځو کې 12 کسان په باران کې کورونو نړیدو او 100 پیښو کې وجلې شوې دي. سلمان شاه زیاته کړي په کراچۍ حیدرآباد کې په 3 ورځو کې د بجلی کرنټ لګېدو په پیښو کې 15 کسان وجلې شوي. خو دا لا نه ده تایید شوي چې دغه کسان په باران کې د بجلی د کرنټ له کبله مړه شوي یا علت یې نور څه دی. بلخوا هم په بلوچستان کې روانو بارانونو خلکو ته مالی او ځاني زیان اړولی دی. د بلوچستان صوبې د پی ډی ایم ای یو مشر ډایرکټر فیصل نسیم پانیزی د جولای په 4 مشال ریډیو ته وویل وروستي بارانونو له امله په بیلابیلو پیښو کې 6 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان شوي دي.
تر اوسه پورې چې د زمشت بولس ازلا چې دوی متاثر شوي دي په هغه کې چې دوی 5 کسان تر اوسه پورې چې دوی مطلب دوی وفات شوي دي، 14 چې دوی په هغه کې زخمیان دي. زمشت چې دوی سولي چې فورسز دي لیویز دي او اف سي دا په هغه ریسکیو او پر ریلیف کې چې پی ډی ایم ای سره کار کوي. مطلب لاست ټایم کو ډیر فلډ راغلی په هغه کې چې 32 ډیسټریکټس چې ډیر متاثر شوي وو. کم کم پوینټس په روشه کال چې هغه سټک شوي یا هغه څه مطلب او نقصانات سوی دا غسل مخه مشول ایوی مشینری او زمش ریسکیو سټاف ایوی د ایمبولانسز او هغه مشر دی د وخت لا ډیپیوټ کړی دی.
د نوموړي په وینا د بلوچستان په اواران سیمو کې د باران ناس سیمه کې خړ او بو زیاتی شوی او د پاټک او بسما کلی تنزدي حفاظتي بندونو د نړیدو یره ده. فیصل نسیم پانیزی په وینا چې دوی د یاد کلی نه خلک خوندي ځانو ته استولې دي او د بارانونو بو د پاټک بسما کلی د خلکو کورونو دکانونه او هوټل هم نړولې دي. په پاکستان کې د قدرتي افاتونو د نظم وفاقي صوبایي ادارو په وینا لتیرو 3 ورځو راهسي د بارانونو له امله 9 کسان په خیبر پختونخوا کې وجلې شوې دي. د پاکستان د قدرتي افاتونو د نظم ملي ادارې د جولای په 4 په ټویټر یو خبرداري هم خپور کړي چې په کې ویلي چې په راتلونکو 2 نه 3 ورځو کې به په ټول هیواد کې نور تیز بارانونه کیږي. د یادې ادارې په وینا د بلوچستان په قلات، خوزدار، لزبیلا، اواران، کیچ، گوادر، سیبی، ژوب، شیرانی، موساخیل، زیارت، کوئٹا، چمن، قلعہ عبداللہ او قلعہ سیف اللہ کی بعد تیز بادونو سرا باران بھی هم دا ډول بیا د خیبر پختونخوا په چترال، دیر سواد، شنګله، مانسرا، ایبټ آباد، پیښور، مردان، سوابی، لکی مروت، بنو، ڈی آئی خان، کرک او په وزیرستان کې هم تیز بارانونه شتون لري. دا انډی ایم ای په وینا چې د خیبر پختونخوا، گلگت، بلتستان او پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر کې بیا په ځینو ځنو کې د غرونو خویدو او د ځمکې خویدو یره ده او د جنوبی پنجاب او بلوچستان په غرنیزو سیمو کې هم د غرونو د خویدو خطر شته. د یادې ادارې په وینا چې په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا په سندونو کې د اوبو زیاتېدو او په خورو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شتون لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونه
سروي
په 10:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 1 بجه
سندري جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
د هیواد د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده چې له امله یې نه یوازې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي، بلکې له دې صوبې سند او پنجاب ته غځېدلي سړکونه هم ځای په ځای خراب شوي دي. بل پلو حکومت ویلي چې له اغېزمنو خلکو سره د مرستو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په همدې حال کې د لورلای سیاسي فعالانو او ترانسپورټرانو ویلي چې د لویو لارو تړل کېدو پر ضد به د احتجاج په توګه د جولای پر 20 په یا جام هړتال کوي. تفصیل د ایوب ترین پر رپورٹ کې ورو
د جولای په 15 نیټه د پی ڈی ایم ای بلوچستان د څانګې مرستیال مشر فیصل نصیر په کوټه کې و مشال ډیډو ته وویل چې د پشکال د بارانو څخه په اغیزمنو سیمو کې لکه لسبیلا، بسیما، جلمکسی او تل کې د مرستو کار په چټکی سره روان دی.
څنګه چې مشته د مډ ډپارټمنټ ایڈوایزری مسول سلام مشتون چې مت کمشنر زو دوی ته مجو واستول څونی چې پټنی پوینټ سی پاغا باندې چې 144 لګي کم چې الله توبه تیریږي پاغا باندې چې 24 سی یاد وایم څونی چې پولیس فورسي هغه دی ولاړی ابل وارم دغه سی سی او په یو گاډی کې چې شپږ ځوانان چې دی هغه کې چې شهید سیمه مش دا واره چې دی د درې سو فیملی سامان هر ډیسټریکټ ته ورستول دی.
بل بل ته د صبح اعلی وزیر میر او د سپیزنجو د سیلاب د وزیر د مخنیوي په خاطر و چار واک ته هر وخت د چمتو پاتې کېدو امر کړی دی. دلته د خبره د یادونه وړ ده چې تیر کال هم د جولای او د اگست په میاشت کې په بلوچستان کې د پشکال د بارانو څخه په لوی کچه ځانی او مالیزیان اوښته وو. که څه هم د حکومت په خبره چې تیر کال په جولای کې د پشکال د بارانو څخه د غزمنو خلکو سره په لویه کچه کومکونه کړي دي، لکن و کوټ ته چیرمه په درختو زرغونه غرنۍ او د سیلګری سیمه انه وړک زیاتره اوسېدونکي او کروندګر بیا وایي چې د سیلابو څخه چې کوم و کروندو او سړکانو ته زیان رسېدلی وو هغه تر اوسه پورې نه دي جوړ شوي.
دلته یو اتو نه میاشت مخکې سیلاب رالی چې هغه دانی نقشه بالکل بدله کړه. دلته نه روډ پاته سو، نه باغ پاته سو، نه شی پاته سو. دلته د باغونو چې کوم دي په مقامي زبان کې ډنګه ورته وي، د ډنګې نظرې کما چې اوبه رالی نو تر هغه ډبل تاوان کوي. په کار دادی چې ګورمنټ ته دې هم نوټس راشي.
زه عبدالخالد د وړکو اوسېدونکی یم، کلی ملک شیر محمد غه. اصل کې زه چې ډیپټی زما تقریبا مخکې به پر 8 بجې تلم، اوس پر 9 بجې زما. اصلي مسله زموږ د روډ ده چې روډ خراب دی. موږ یو شی هم نه دی سم، موږ ته حکومت بالکل توجه نه راکوي. د انجو سامان ممان شهر میان رال، لیکن هغه په انصاف باندې نسو.
لیکن پی ڈی ایم ای په وار وار نه یوازې په انوړک کې د خلکو سره د مرستو خبره تکرار کړې ده، بلکې د فیصل نصیر په خبره چې تیر کال د پشکال د بارانو څخه په ډیرو اغیزمنو سیمو کې اوس هم د پرمختیا کارونه روان دي. هلته د پشکال د بارانو څخه نه یوازې په پورټ منډرو کې د غره ډبرې پر سړک رایل شوي دي، بلکې د کچي د بولان په سیمه کې پنجره پل یو ځل بیا د رود اوبه وړی دی چې له امله یې د کوټ څخه د سکر د لارې د سیند صوبې سره تړاو شلېدلی دی. دا ډول و کراچۍ ته چیرمه د بلوچستان په هب نه دی کې یو ځل بیا د سیلاب اوبه راغلي چې له امله لسبیلا هب او کراچۍ ترمنځ لوی سړک نن درېیم ورځ هم بند پاته وو، ځکه چې پر یاد سړک تیر کال هم په نن ورځ د هب نه دی پل سیلابي اوبه وړی وو. خو د یو کال د تیرېدو برسېره پر یاد پل باندې د یوې خښتکار هم نه دی سوی. دا ډول د پورټ منډرو په غره کې د ډبرو د راشه کېدو له امله د بلوچستان او پنجاب ترمنځ لوی سړک هم د تیرو درو ورځو راهیسې بند پاته دی، چې له امله یې نه یوازې د سړک دواړو غاړو ته په شیانو بار په سلګونو لاریانې او بسان درېدلې دي، بلکې په لویه کچه مسافران هم د مشکلات سره مخ شوی دی. په دې ترڅ کې د جولای په 24مه نیټه په لورلای کې د سیاسي او قبایلي مشرانو ترڅنګ زمیندارانو او ترانسپورټرانو یو غونډه شوې ده، په کوم کې چې پریکړه کړې ده چې د جولای په 24مه نیټه به په لورلای کې په جام اړتال کیږي او دوی به د کوټې ډیره غازی خان لوی سړک د احتجاج په توګه بند کړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
بیا هم د سیلابونو او بارانونو موضوع. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سختو سیلابونو لسګونه کسان وژلي، سلګونه کورونه او زیاتې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. طالب چارواکو له نړیوالو مرستندویو ادارو له سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. له دې سره هم مهاله ګڼو ولایتونو کې د درنو روغتونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوې ده. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
دا خوراکي موادو نړیوال پروګرام وایي د دوی ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې دي وسیعت ارزوي څو زیانمنو شو خلکو ته د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې ورسوي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان هم پر خپل ټویټر ویلي چې د دوی مرستندوی ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې دي څو وختي زیانونه معلوم او خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د طالبانو په حکومت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویان شفیع الله رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د بارانونو او راوتلو سیلابونو لامل په اتو ولایتونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګا د 50 کسانو د ټپي کېدو، د 900 کورونو د نیمایا بشپړ نړیدو او د 450 سارویو د تلف کېدو هم ویلي وو. وروستیو سیلابونو کابل، خوست، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار کې هم ځینې سیمې ځپلې، خو تر ټولو درون زیانې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې اړولې، چیرې چې د ځایي چارواکو په وینا د تندوري کلی کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغلته ګڼې نورې ویجاړې هم رامنځته شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د میدان وردګو د والی قاری بختیار معاذ هغه څرګندونې خبرې کړې چې په یو غونډه کې لمرستندوی ادارو غوښتي چې سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرستې وکړي. په جلریز کې د طالبانو د حکومت ولسوال قاری صبغت الله الهام هم په دې غونډه کې سیلاب ځپلو سیمو ته د بیړنۍ مرستو پر رسولو ټینګار کړی.
صحیح هغه ته ډېر ضرورت ته د خلکو ورته دوهم قدم کې د اوبو ضرورت ته ساګانې مکمل تخریب شوي دي، بالکل د چکلو اوبه نه وي، او په درېیم قدم کې خوراکي مواد
ورسره البسه هر څه. داسې مهال چې وروستوی سیلاب ځپلو ته د بیړنۍ مرستو او ژغورنې هڅې روانې دي، د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې د نورو سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له خوله نورستان، لغمان، کونړ، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیا، زابل او دایکنډي ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلاب نو دراوته احتمال شته. د چاپیریالي چارو پوهان وایي په وروستیو کلونو کې نړیوال اقلیمي بدلون په افغانستان کې د شنو ساحو او ونو بوټو له منځه تلل او د خلکو لخوا د سیلابونو په لارو کې کورونه او آبادۍ کول د دې سبب شوي چې موسمي سیلابونه تر پخوا درانه زیانونه واړي. په جرمني کې د اوبو د مدیریت څېړونکي ډاکټر نجیب الله سدی د ازادي راډیو ته وویل خلک باید د سیلابونو پر مهال لومړی خپل ځانونه او کورنۍ لوړو سیمو ته وباسي او همدارنګه د تړلي څاروي خوشی کړي.
خلق باید لمړی خپل ځان او خپل فامیل هغه جګو سیمو ته وباسي. کله چې سیلاب خطر وي باید مال او ساروی او باید خوشی شي. کله چې دوی خوشی وي بیا دوی هم کولی شي چې ځان له خطر نه وباسي. بل موضوع دا ده چې کله چې سیلاب خلاص شي بیا خلق بیا باید هغه سیمو چې سیلاب ځپلی دی باید ډېر ژر خپل کورونو ته ستانه نسي. کله چې دوی ژر راستنی کی هغه تعدبونه متاسفانه ضعیف وي بیا کېدای شي چې یو بل خطر پېښ شي.
دا طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت څو ورځې مخکې د افغانستان په یو شمیر سندیزو حوزو کې د سندونو د اوبو د لوړیدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې وو.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگ نہ مرو کز امنگ بچی مری دا بیو گارے دا لاسا یا دا لوگ لاسا نہ دوی سر سم زمو سا کم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم رازا دا وی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ہلو مشر دا ترون والا خلق دین کی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی
اوردن کو تاسو ته یو خبر درکو ورزو خیبر ته لاغه زر سره خپل فرهاد شنواره د ټلیفون په لیک راغله ده هلته د خبرونو چې 14 نشوي دا نن هلته یو لاریون هم د امن لاریون نو فرهاد شنواری تاسو سړی مشي وایو او اول د 14 په اړه راته وای دا کم رقم 14 دا چرته شوي دا تر اوسه پکې د مرګ جوبلې په اړه کم معلومات تاسو لرئ
او بالکل دغه 14 چې کوم د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پردي سره چې وس ما خبرې وشو نو غوي وی چې نن مازیګر څه خوښه څلور بجې جمرو تحصیل غار او به سیمه ورته یې الته کې یو وړوکی نوې مسجد یا دغه جمعات چې کوم دی جوړ شوی وو او دلته اډیشنل اس اچ او چکم عدنان خان دی اغوی په گشت باندې او نور پولیس هم ورسره او مطلب چې څنګه دوی یو دوا مشکوک تنان ولیدل نو چې دوی مشکوک تنان ولیدل دوی ورپسې شو غوی ته مخ کیو نو په دې کې یو تن دغه مسجد ته نه وتو چې کله په مسجد کې خو نور څوک نه و خو یو هم دغه ځانمرګ برتګر و چې هغه نه وتو او بیا ورپسې دغه اډیشنل اس اچ او عدنان ورننوتو نو چې دای ورننوتو نیو نو غ ځان ته شاودنه ورخړه او د سره دغه اس اچ او عدنان چې کوم دی اډیشنل اس اچ او پولیس د سی اچ دی په موقع باندې چې کوم دی وژل شوی دی او په امبولانس کې دا غوی مړی چول شوی او الته چې کوم ځانمرګ برتګر آزاد یا غتر لاسه شوی او د دا خو یو وړوکی جماعت او مسجد د چاته اوستن یا ورڅ چې کوم دی دا را پریوتلی دی
نو بیا اوس پولیس څه کوي هغه سیمه کلا بند کړی دا کوم عملیات روان دي ندی روان
بالکل للته کې تازه نفری رسیدلې ده او چې کومې تحقیقاتي ادارې دي د دغه 14 به رسمي تحقیقات مخې ته راځي خو ابتدایي معلومات دا و چې مطلب دوه مشکوک کسان دغه ځالي مسجد د غار وبو چې کومه سیمه ده چې دا مطلب ده چې بره غرو طرف نه لارې راکوز شوې دي او د چورې ولار دا او بیا تر تیرا پورې تللی دا نو دلته کې دغه دوه مشکوک تنان ګرځیدل او دوی په شک کړه او چې په ورننه وتل نو
یو مشکوک کس تختیدل دی
ها هغه باره کې دوی ابتدایي معلومات د دې چې هغه ځای خلکو نیولای دی او د دې بعد به بیا مطلب دی چې د رسمي تصدیق راځي
سمه ده ډیر مننه فرهاد شنواره او تاسو ورودونکو په خیبر کې دا ځانمرګي 14 نن یو ځانمرګي بیتګر ځان چولې دی وسره یو پولیس افسر هم په مکوونو هغه وژل شو دی نور معلومات په موږ ته واستبیا وروسته په نور خبرونو کې درکو اوس پر شو بلې موضوع ته په ممندو کې وزرګي حکومت غوښتي چې د ممند ډیم جوړولو پر وخت چې د سیمې خلکو سره د پرمختیايي چارو کمی وعده کړې وي هغه دې پوره کړي کنه نو د ډیم جوړونې چارې به بشپړې دوه پرې نګدي دا جرګه د اتوار پر ورځ په یکه غونډه کې د صوبایي سملې د پخواني غړي نثار مومن په اجر کې وشوا جرګې د غوښتنه هم وکړه چې حکومت باید هغه خلکو ته پیسې ورکړي چې زموږ کې د ډیم او یا هم د نهرونو جوړولو لپاره په کار راوستل شوی دی د جرګې ګډونوالو شکایت کوو چې پر ځای د دې چې د سیمې ځوانانو ته په ډیم کې نوکرۍ ورکړل شي هغوی د مزدورۍ لپاره پنجاب او د ملک نورو برخو ته ځي د مومندو انتظامیه د دې غوښتنو په ځواب کې ویلي چې د زموږ پر سر د خلکو د خپل منځي لانجو تر ختمېدو وروسته به حقدارو ته پیسې ورکړل شي او زیاته کړې ده چې په ډیم کې د نوکرایو لپاره وخت په وخت دوی اشتهارونه خپروي د شانواز ترګزی رپورټ اورو
د مومندو جرګې غوښتلې د مومندم ته جوړونه وړاندې دي د دوی سره شی واده باید پوره کړی شي
ومنډه ماده په 2019 کې د مې په میاش کې کار شروع شو چې د ډیم د پر د مومندو د ولستر بیا بیا جرګې هم شوي ولست ول شو دوی ته نوکریاں او نور رقم سہولتونه ورکړل کیږي د کوزه محمدو نه تیر د صوبای سیملی غړي نثار مومن په کور کې د توار پرس شوي د جرګې کې د امبارت مان خل یو ځوان مقصود خان چې په خپل په سیالکوټ پنجاب کې مزدوري کوي هم شامل وو
دي کې 80% خاور چې کوم د زمند او اتمان خېلو ده خو زما ته کې غڅو کې دار نو کری چې کوم دا غیم پکې ماته نشته کار له ګټې مړل زغواړم او چې زه خپل کور کېم او خپل بچو ته زه درم خپل مور فلر ته زاجرم ابو ته مونږ په مزدورو کې په میاشو بهاري مونږ اختر ونی نو
کله ورغلی درخواست ورکړی چې مال پکې نو کری
راک بار بار یو ځمانه نور ځوانانو ورکړی دي
هغه وخت چې دغه بند جوړېده د وابډي محکمې چارواکو او بیا دغه بند پراجیکټ مشرانو مشاد ریډیو ته ویلو ځای خلکو ته به نوکری ورکېږي دغلته به د وابډي محکمې لخوا د کومشنري انتظامیه په مرسته سرکونه صفه او د بجلی سهولتونه او تعلیمي ادارې هم جوړېږي خو د ولس په خبره دغلته لا هم کوم سهولت نشته د پندیاله یو سپینګری اسلام اجي هم مشاد ریډیو سره خبرې کړې
اته اکړه ازمکه اواره د سیم په غاج پاغه کې لسی کړه ازمکه ازما خپل ذاتی دا کاروند ازمکه وا زما په کورم هغه ازمکه عمران نه ولې دا یو روپۍ را لنه دا کړې په دغه څلور زره اکړه کې چې موږ تقریبا چې 34 کروڑ روپۍ موږ ترا کړې دي خو په څنر خیرا کړې په 1.5 لک روپۍ جیرب نرخ ځان ته پخپل لګولې
د مومندم د پاره د محمدو د پندیالي امبار پلانګر او د باجوړ د عثمان خيلو زیات ځمکه خستل شوی هغه وخت دغه ډیم جوړید ویل شو د دینه بده پندیالي او پلانګر د ولس مکو ته د اوبو دو نهرو نتیریږي چې د دوی کروندې باور سره آباد شي د پندیالي اړخ ته تیریدونکو نیر باندې د جوړونې کورونه ولاړ دي او دا ځکه چې دغه ته پزمکو د مټه مغول خيلو د 400 او د محمدو د برن خيلو د قبيلو د ملکیت لنجر روانه ده تیر وختونه کې د محمدونه تیر د قامي سیملي غړي ساجد محمد مشاد رډو ته ویلو دوی به کوشش کوي چې د دانشکول او غنداو په نوم سیمو ته هم د اوبو یو نر ترتیب کې خو دغه له هم نه دی شوی د سنټ د پوخانی غړي حافظ رشید احمد سره مشاد رډو خبرې کړي نو هغه مشاد رډو ته ویلي چې د مقامي روزګارونو د نه ملويدو جوجي ځوانان په نورو خارونو کې مزدورو ته مجبور دي
اوس هم زمنګ خلک چې هغه په ګجران والے کې په ګجرات کې او په هغه جیلم کې په یو ځای باندې کې او سپلای پالیش کې غریبانان مزدوري کوي چې زمنګ په علاقه کې دوه ډیمونه دي یو ورسک ډیم دی یو مومن ډیم دی دا زمنګ د قوم بدقسمتي ده موږ د پاکستان نه دا مطالبه کوو چې د خدای لپاره مومن کې دا څه خاص شته دینه سلګه غونټز مکه وا اغه رانه تاسو په ډیم باندې ونی والا نور چې کوم ځوکی پاغه باندې جګړې دي خلکو سره خصوصي هیګړې کې موږ سره خصوصي زیاتې کې موږ دې غوندنه کوم
دغه جرګې ته د صوبې سیملې په خوانې غړي نثار مومن هم خبرې کړي هغه ویلي اول باید دا معلومه شي د مومن د حدود تر کوم ځای پورې دي دوی دوی ور سره متنازع دي هات یا لنجمن کلی په هڅ ډول نه مني او دغه کلو په محمد کې د شامل ورو د پاره به عدالت ته همزي
چې کوم نیرونه تیري نو ام دا و چې دا زمونږ نه د ریوینو ریکارډ خبره کوي نو مونږ تړې نه مسلې را پیخې دي دغه څه مونږ په پلاغار کې دا مسله را ده چې دی خو مسله بل دا چې په دې دغه کې دا خبره را لشه مونږ پوله نه پریرو الانکه پوله نه پرې خودل ښه کار نه دی خو له لحاظ تاسو دغه خلکو نه دغه اګریمنت اغسته شي چې دغه د محمد انتظامی او سره اګریمنت کړی دی چې پوله به داغه بندي چې تر څو د مسلې حل نه راوړي
لنجمنو کولو د حدونو یا بیا د ډیم نه د جوړیدونکو نهر دزمکه د ملکیت په حواله د محمدو اډیشنل ډیپټی کمشنر او د محمد ډیم د پروجیکټ د محمدو انتظامی مشر قیصر خان مشال ریډو ته ویلي تو هم لګیا دي چې دزمکو تنازی د جرګې د لارې هوار کې هر کله چې دزمکو یا د قبيلو ترمنځ لنجي هوار شي خلکو ته په پیسې ورکي نو موړي وي هر وخت په ډیم کې چې د مزدورانو یا ټیکنیکل عملی ضرورت پیښ شوه دوی خبر کې اشتهارونه جاری کړي نو بیا هر څوک کولای شي چې نوکری ته درخواست ورکړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تاندي هلي
تاندي هلي
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته نه
انټرنیشنل ماچ کار کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلی کې ل فرخنده اسد سره ووري.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی ته زمونږ خبرونه زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم انی خپل غوړی دی شی په پیښور کې د مازیګر شپږ نیو بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز درورو. په پاکستان کې د بارانونو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه دېرش ته رسېدلی دی. د قدرتي پتنو پر وخت د انتظام ادارو چارواکو د جولای پر څلېرویشتمه مشال دوی ته ویلي چې د جولای له شلمې تر اوسه دولس تنه په سند، دولس په خیبر پختونخوا او شپږ په بلوچستان کې وژل شوي دي. د قدرتي پتنو پر وخت د انتظام مرکزي ادارې ویلي چې د جولای تر شپږویشتمې په ټول ملک کې د تیزو او زیاتو بارانونو امکان شته. پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی هیواد د سوکالیو ترقۍ لپاره ضروري دی چې د درغلیو شاهانه حکومتي خرچو او بد انتظامیو ته د پای ټکی کېښودل شي. نوموړي دن پټر اسماعیل خان کې د یو شمېر ترقیاتي منصوبو پرانیز غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړې چې د پاکستان حالت به هله بدلېږي چې د هیواد قدرتي وسایل د ولس په ګټه تمام او د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو مالي ادارو په پورونو تکیه ختم شي. د بلوچستان د کروندګرو سازمان غوښتنه کوي چې په دې صوبه کې د اوبو کمښت مسلې د هواري لپاره د ښه معیار ډیمونه باید جوړ شي. د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر څلېرویشتمه مشال لوته ویلي یو پلو په بلوچستان کې بارانونه کم کیږي او بل پلو وفاق د هغو اوبو زیرمه کولو ته مناسبه توجه نه کوي. د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د سلو ډیمونو پروژې مشر ابراهیم منګل مشال لوته ویلي چې له هغو څخه اته پنځوس ډیمونه تیار شوي دي. او د برتانیا وزیر اعظم ریشی سوناک نن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراینی غلو دانو نړیوال بازار ته د رسد موضوع څېړلې. اوس پر شو یو بل موضوع ته د راولپنډۍ په اډیاله جیل کې د بشري حقوقو د زندانی فعال او څېړونکي ادریس خټک وکیل وایي ګمان نه کوي چې په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو ضد د مقدمو چلولو په اړه به د سپریم کورټ کومه ممکنه فیصله د ادریس خټک پر قضیه مثبت اغیز وکړي. د پاکستان سپریم کورټ شپږ کسیزه بینچ په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو د مقدمو مسلې جاج اخلي. ادریس خټک ته پوځي عدالت د جاسوسۍ په تور څوارلس کاله قید اورول دی خو هغه او همې کورنۍ دا تور ردوي. تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې.
تر هغه وروسته چې د تریک انصاف مشر عمران خان او د پنجاب های کورټ په خوانی مشر جسټس جواد اس خواجه د درخواستونو پر اساس د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مچري د پاکستان سپریم کورټ شپږ کسیزه بنچ د ولسی وګړو ضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمه قانوني جاج اخلي. دی اوریدنو د هغو ولسی وګړو کورنۍ خوشبینه کړي چې واره مخه ورته پوځي عدالتونو سزاګانې اورولې دي. په دې کې هغه نه وشت کسان هم دي چې ورته د عمران خان په حکومت کې پوځي عدالتونو سزاګانې ورکړې وي چې پکې یو هم د بشري حقوقو فعال او څېړونکي ادریس خټک دی. داغه وکیل د جولای پر څلېرویشتمه مشالې دی ټول که فرض کړه سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو ضد مقدمه چلولو اقدام ناقانونه ګرځوي نو هم د ده په ګمان چې دا به ادریس خټک یا د پوځي عدالتونو لخوا سزا سو نورو اته وشت کسانو ته کومه ګټه ونه رسوي.
دا به هغه وخت کېږي چې کله سپریم کورټ دا فیصله وکړي چې د ولسی خلکو په پوځي عدالتونو کې مقدمې د نه چلېدو په اړه زموږ دا فیصله اوس یو وصول وګرځېدو. خو چې کله عدالت د خپلو خلکو کسانو لپاره انصاف کوي نو په خپله فیصله کې دا هم ولیکي چې پر دې پرېکړه به عمل نن څخه کېږي نو پر دې څوک اعتراض کولی شي. خو بس یو جمله لیکل دي او اوس به هم داسې کېږي. که د سپریم کورټ بینچ د بنیادي انساني حقوقو حمایتین وې نو دوی به ویلي وو چې د نه هیڅ کسانو چې پکې دریو ته د مرګ سزا اوریدل شوی مقدمه راغلی ده. له دوی سره دا مقدمه پرته ده او بندیال سه په 2015 کال کې اوریدل هم ده او بیرته یې های کورټ ته لیږلی و. خو بیا یې یو پښتنه نه ده کړې چې هغه مقدمه څنګه شو
او واپس بیا یې کی دوباره لګای نه او پوښتنه به نه نیچه کې نیچه کیا بنا.
خو د لاهور های کورټ د وکیلانو اتحادیې مشر عابد ساقی بیا وایي چې کچرته سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې پر ولسی خلکو د مقدمو اقدام غیر قانوني وګرځوي نو د دې به ادریس خټک او نورو ته هم ګټه ورسېږي.
د ادریس خټک اپیل دا وخت په پوځي عدالت کې پروت دی نو چې کوم کې سونه لا پراته دي او چې کله ولسی عدالتونو تراسي نو زه تم کوم چې لدی څخه به ټول مظلومان ګټه واخلي. نو کچيري سپريم کورټ فیصله کوي چې ولسي وګړي باندې په پوځي عدالتونو کې مقدمه نسی چلیدای نو بیا به یې اغیز پر ټولو خلکو وي.
د ادریس خټک کورنۍ وایي هغه په 2019 کال کې لادرکه سوی و چې تر یو کال پورې هیڅ معلومات نه ول، خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پر لپسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ ترتګ وروسته دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د فوجي استخباراتو ملټري انټلیجنس سره د جاسوسي په تور بندي دی. د هغه تور دی چې ادریس خټک د وکیل او کورنۍ په بیا بیا ردوي. وروسته د 2020 کال په ډسمبر کې د پاکستان یو فوجي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسي مخنیوي قانون لمخې د 14 کالو د قید سزا واوروله، خو هغه دا پریکړه چیلنج کړه ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وایي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري. خو تر دې وروسته د ادریس خټک وکیلانو دا مقدمه په پوځي عدالت کې بیا چیلنج کړه، خو انعام الرحیم دا وکړي چې د لاهور های کورټ د حکم باوجود هم پوځي عدالت پر اپیل یو ځل اوریدنه کړې ده.
قانون خفیہ عدالتی کاروائی بش پڑشی نو د هغې پر ضد اپیل دایریږي. مونږ اپیل دایر کړ، یو اوریدنه وشوا خو بیا تر یو کال پورې وځنډول شوه، او بیا مونږ های کورټ ته وویل چې یو کال وشو خو اپیل نه اوریدل کیږي. جج صاحب د اوریدنې حکم وکړ او له دې وروسته په پوځي عدالت کې د اپیل اوریدنه پیل شوه، خو مونږ ته یې د کیس ریکارډ را نه کړ، او ما ورته وویل چې تر څو ریکارډ را نه کړې نو څنګه جرح وکړم. نو دوی د ریکارډ را کولو حکم وکړ او بیا د لږ وخت لپاره ریکارډ را ښکارا کړل شو، او راته وویل شو چې مونږ به تاسو را غواړو، خو تر نن پورې یې نه د ریکارډ لپاره وربللی یو او نه هم اوریدنه شوې ده.
د پاکستان فوج د ادریس خټک د قضیې په اړه په رسمي توګه له څه ویلو ډډه کړې ده، او مشال ایډو چې کله په 2022 کال نومبر میاشت کې د ادریس خټک د قضیې په اړه د پاکستان د دفاع وزارت سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې په روانو عدالتي مقدمو تفسیري نه کوي. ادریس خټک د بشري حقوقو په اړه د څېړنو ترڅنګ په سیاست کې هم فعاله پاتې شوی دی. د بخښنې له نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل سره په افغانستان، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د څېړونکو په توګه کار کړی دی. د سازمان د ادریس خټک د خوشي کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. سازمان په دې اړه څو ځلې د پاکستان حکومت ته خطونه استولي. د دې ترڅنګ د پاکستان او نړۍ د بشري حقوقو نورو سازمانونو او ملګرو ملتونو هم د هغه د خوشي کولو غوښتنه کړې دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي حکومت په دې صوبه کې د وچکالۍ له کبله اوختي روان زیان ته مناسبه پاملرنه نه کوي. د دوی په وینا هلته یو ځل بیا بارانونه پیل شوي، خو اوبه یې د زیرمه کېدو پر ځای یو ځل بیا ضایع کیږي. دوی غوښتنه کوي چې وفاق دې په بلوچستان کې د ډیمونو جوړولو ته پام وکړي او په دې برخه کې دې صوبې ته زیاتې پیسې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د وفاق لخوا له تیرو څه باندې لسو کالو راهیسې د ډیمونو جوړولو پر یوه پروژه کار روان دی، خو د دې پروژې مشر وایي د پاکستان د اقتصادي ستونزو له وجې وفاق دوی ته د ضرورت مطابق پیسې نه دي ورکړي. تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي په دې صوبه کې د اوبو مسلې هواري لپاره ضروری ده چې زر تر زره په هر سیمه کې د ښه معیار ډیمونه جوړ کړل سي. د یاد سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر څلور وشتمه مشال رادیو ته ویل یو پلو په بلوچستان کې بارانونه کم دي او بل پلو وفاق د دې اوبو زیرمه کولو ته مناسبه توجه نه کوي. عبدالرحمن بازی زیاته کړه چې په بلوچستان کې د اوبو کمی داسې حالت ته رسیدلې دي چې په هر یونین کونسل کې د ډیم ضرورت دی.
موږ د زمیدارانو اوله غوښتنه دا ده چې د اوبو زیرمه دی وسی او ډیم او بس ډیم جوړ سي، او موږ غوښتنه خدا ده چې پر هر تحصیل په هر ضلع کې او بلکې په هر یونین کونسل کې ډیمونه جوړ سي.
عبدالرحمن بازی وویل دوی دا غوښتنه ځکه کوي چې په وار لمخه وچکالی ځپلې بلوچستان کې هر کال په ډیره پراخه کچه د باران اوبه ځای کیږي.
مجبوری طور پر زموږ په صوبه کې تقریبا 12.5 میلیون اکړه فټ اوبه هر کال زموږ غا ضایع سي. د زیرمایتون کې نسته دا دومره دی لکه دوه تر بیلا ډیمه. دا وخت تقریبا 2400 میگاواټ خالی هغه بجلی ورکی، نو ته اندازه وکړه چې موږ بیا څونه اوبه ضایع کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د نورو سیمو په څیر د بلوچستان په زیاتره برخو کې هم د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. د بلوچستان کروندګر وای هلته تیر کال سویو بارانونو پر دې سربیره دوی ته ګټه رسولې و چې د باران زیاتره اوبه ضایع سوي وي. خو د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د سل ډیمونو پروژې مشر ابراهیم مینګل وای دوی هڅه کوي چې د صوبې په هر ضلع کې تر ټولو مناسبه سیمه کې ډیم جوړ کړي. نوموړي د جولای پر څلورویشتمه مشال رادیو ته وویل په 2009 کال کې پیل سوې دا پروژه که څه هم د ملک اقتصادي ستونزو ټکنۍ کړې ده، خو بیا هم لوی برخه ډیمونه جوړ سوي دي.
په سلو ډیمونو کې د 50 بولۍ شوي وي، په هغه کې 50 جوړ شوي او پر 20 کار روان دی. د پاتې 1500 هغو لا بولی نه ده شوې. په تیر مالی کال کې مو مشکلات په دې زیات ول چې په ټول کال کې موږ ته د دې دومره لوی پروژې لپاره یوازې 34 کروڑ روپۍ راکړل شوي وي.
ابراهیم مینګل وویل چې وفاقي حکومت ورته په دې مالی کال کې 2 ارب روپۍ بیل کړي دي، په کوم چې به دوی پر وار لمخه روانو 20 ډیمونو کار کوي. تیر کال د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د زیاتو بارانونو له کبله راغلو سیلابونو د نور ځاني او مالی زیان ترڅنګ ډیمونه هم اغیزمن کړي وو. خلکو په ځانګړي توګه پر ټولنیزو رسنیو د هغو ډیمونو پرې کېدو پر ضد خواشیني څرګنده کړې وه او حکومت یې په درغلیو او غیر معیاري کار کولو تورن کړی و. خو د سل ډیمونو پروژې مشر ابراهیم مینګل د درغلیو تور ردوي او وایي چې د هغو ډیمو بیا جوړولو لپاره یې وفاق ته سپارښتنه کړې ده.
زموږ په پروژه کې یوازې 3 ډیمونه د بې وخته او زیاتو اوبو له کبله پرې یا مات شوي ول. په هغوی کې یو د بوري د شیرجان کډۍ ډیم و، بل د مسلم باغ د ملګګۍ ډیم و، او دریم په چمن کې د ماچکا په نامه ډیم و. اوس مو دې ډیمونو بیا جوړولو لپاره سپارښتنې وفاق ته رسیدلې دي او منظوري یې له 6 تر 8 میاشتو پورې وخت اخلي.
بلوچستان د مځکی له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو له تیرو شاوخوا 3 لسیزو راهیسې پکې رواني وچکالۍ زراعت ډیر ځپلی دی او د مرکز کوټي په ګډون په یو شمیر سیمو کې د څښلو د اوبو کمی رامنځته شوی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اړوندونکو د جولای 15مه چې هم نن دا په اوبو کې د انسانانو له ډوبېدو څخه د ژغورنې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د چارسدې بشیر خان چې د خالی سیند پر غاړه اوسي د یوه تکړه لامبوزن په توګه پیژندل کیږي. دی وایي تر دې دمه یې په سیلابونو هم په سیند کې د لامبلو پر وخت ډوب شوي له 200 زیات کسانو مړی مندلی اور باسلی دی. په عین وخت کې د ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال فیضی مشالړو ته ویلي چې دوی په خیبر پختونخوا کې په سیندونو او نهرونو کې د کسانو د ډوبېدو 15,000 پیښې ثبت کړې دي. د تعلیمي چارو یو پوه بیا وایي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره په تعلیمي نصاب کې باید ځانګړي درسونه شامل شي. عظمت علی شاه معلومات راکوي.
بشیر خان د چارسدې اوسیدونکو دی. نوموړي د خیالي سیند په غاړه اوسي. بشیر خان چې عمر یې د شپېتو کالو زیات دی او ذمېداري کوي وایي کله هم چې په خیالي او صدریاب کې څوک ډوب شي یا کښتۍ چپه شي دی په خپل سر د خلکو د ژغورلو هڅه کوي او مړی روباسي. نوموړی وایي اوس یې زامن او نوسی هم ورسره په دې کار کې برخه اخلي.
زه د خیالي سا الک راغلی وم 68 یا 69 اوس راځن پوره داسې یاد نه دی. خو الک راغلی وم اوس نکی یم. هغه وخت نه زه دغه کوم چې کوم یو دغه کې سین کې کوم سانه مړی راغلی دی ما نیولی دی. بس مونږ دغه کې لګیا نو دا مې خدای سره وعده را شي ان شاء الله کومې پوری جندې منو زما زامن دي زمان وسیری دی ټول زما د هدایت کړی دی.
دا جولای 15مه په ټوله نړۍ کې د ډوبېدو نه د بچ کېدو نړیوال ورځ مانځل کیږي. د دې ورځ د مانځلو مقصد په نړۍ کې د ډوبېدو نه د مرګونو کېدو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. د خیبر پختونخوا د ریسکو یو یو دوه دوه د شمیرو تر مخه په 13 کالو کې د ډوبېدو 3,000 پیښې شوې دي. د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال فیضی مشال ریډیو ته وویل چې 13 کالو کې په مختلفو پیښو کې له 5,000 زیات کسان د ډوبېدو په پیښو کې د اوبو نه روباسلي چې پکې د ماشومان شمیره زیاته ده.
د سرچ آپریشن کې ټولو نه زیات آپریشن چې دي نو هغه په مردان کې 525، پشاور کې 492 او 400 کې 200 دي. دغه سي نو ډیسټریکو کې هم مختلف آپریشنز شوي دي. تقریبا 5,200 نه زیات خلک دا روغلي شوي دي. د کې 4,700 پورې جسته خاکي او تقریبا 500 قریب چې دی نو هغه ژوندي روغلي شوي دي. د کې ټولو نه غټه واقع چې دی نو هغه کوهاټ کې تاندا ټایم کې شو چې هغه کې د مدرسې طالبان چې دي نو هغه تقریبا 50 نه زیات وفات شوي.
بشیر خان وایي چې تر دې وخت خوشا 200 مړي له صدریابا او خیالي سیند نه روباسلي. نو موړي زیاته کړه چې باید حکومتي چارواکي هم عام ولس کې په سیندونو کې د لامبلو او د ځان بچ کېدو په اړه پوهاوی ورکړي.
هغه وخت به بیا زمونږ پولیس والا لکه تنگول کول کنه چیرې دا کمزه و دا سر کم خو پی کم خو دا خو به هر حال هغه وخت کې بمنګ اکثر دا سه بمکل چې دا وی دا یره بم دغه نه کو را بار بم کدا سیلاب نه د سین نه مخکنه مې هم دغه در خدای در رضا کارونه کړی دي. نه مې چانه پیسې غوسته نه مې چانه ټکا غوسته نو زه دې خلکو ته دا نصیحتونه کوم چې د خدای تو ګوره او د خدای ریو مانه چې د ګرمه نه پار راغلی او لامبه نو په بڑے بڑے اوبو کې اوسره کې او غټي وو خیزان خیاخ کې نو څوک په د پول نه راځي او څوک په ګم نه نو په لامبو ټوپونه وای او یو خوا پورو دی بل خوا پورو دی. دا ټول به سیاسي کې دا خلق
دا روغتیا نړیوال سازمان WHO د سیړن تر مخه په نړۍ کې هر کال 2,00,000 او شپږ ډیر زره او په 13 کالو کې له 2.5 میلیون زیات خلک په اوبو کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. اداره زیاتوي چې 90% مرګونه په هغه ملکونو کې کیږي چې اقتصاد یې ښه نه وي. عظمت علی شاه مشال ریډیو 400.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
دا افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وایي په جلال آباد کې د موټرو رکشو ډیروالی د سړکونو پر سر د موټرو درول او د خپل سر ودانه او مارکیټونو جوړیدل هغه لاملونه چې د دې خار چې د خارې بنظم کړي او خلک لستون سره مخامخ کړي دي. دوی له مسولینو غواړي چې د داود خان د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد د پراختیا لپاره چې کوم پلان منظور شوی د هغې مطابق د خار ته پراختیا ورکړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ مسولین وایي چې د ماسټر پلان په تطبیق کې کار پیل کړی او زیاتوي چې یو شمېر غیر قانوني ودانۍ او دوکانونه یې هم نړولي دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې له ماسټر پلان پرته غیر معیاري مارکیټونه له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د کډوالو په پراخه کچه بیرته راستنېدل او د موټرو د تمځایونو نشوالی هغه لاملونه دي چې له وجې یې ښاري بې نظمي مخ په زیاتېدو ده. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د جلال آباد ښار ته د ماسټر پلان مطابق پراختیا ورکړي. دوه تنه یې وایي.
ما نوم جاوید دی ننګرهار ښار کې. خو د یو ورځې نه بلې ته چې ګوري ګڼه ګوڼه زیاتېږي، موټر هم زیاتېږي، رکشې هم زیاتېږي، بیروبار یې ډېر زیات کړی دی. چا ضرور کاري ته مخابراتو کې چوکې تلاشۍ ته ګھنٹه کې نه شه تللی په ګاډي کې. ښار پراختیا مهمه ده چې ښار پراخه شي، سړکې جوړې شي، سړکې کلاوې شي.
نوم مې نقیب دی. د ماسټر پلان مطابق ته جوړ شي ماسټر پلان کې خو د باغي معنی ډېر باید ډېر کوشش وشي چې دا ښار څومره خواري پکې وشي، څومره خخرا شي، که نه موږ دپاره ټول ټول عوام دپاره سهولت دی.
د جلال آباد ښار په ځینو برخو کې یو شمېر خلک له دې ویرې خپلې زړې ودانۍ نه نوي کوي چې ګوندې ودانۍ د ماسټر پلان د نقشې لاندې را نشي او هغوی چې نوي ودانۍ جوړې کړي ورته اندېښمن دي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی وایي.
زما نوم فرهاد. خوشحاله چې ښار پراخه شي، خو منتها د خلکو دپاره هم باید سهولت برابرې، خلک آرامه یې او خلک په تکلیف نه شي. دوی باید خپل د ماسټر پلان زر عملي کړي چې خلک په تشویش ده شي. زمونږ کور به څه وخت خرابېږي یا دا سړک به څه وخت تیر شي. که دا زمونږ د خواهش دولت نه داده چې دا زر تر زر عملي کړي، خلک ته هغه غذای او ساحه معلوم کړي چې دا غذای خرابېږي دا نه خرابېږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د جلال آباد ښاروالۍ لپاره ویان بختی جان مراد وایي ښاروالۍ د ماسټر پلان په عملي کېدو لاس پورې کړی دی.
د جلال آباد ښاروالۍ لوري د ښاري پراختیا د رامنځته کېدو ماسټر پلان تطبیق مخه باندې موده وړاندې کار شروع شوی دی چې د ښار په اکثریت برخو کې چې اړتیا ورته او ساحې پلان کې شامل وي هغه باندې ماسټر پلان تطبیق شوی دی چې هغه یو د درمسر شاته د بندو سړکونو کوڅو خلاصولو اندشن د زاړه ښار تخریب کول دي. د محبس شاته د کلونو بند سړکو چې په ماسټر پلان کې شامل و موجود و پکې د هغې خلاصول. د ښار په نورو برخو کې هم د ماسټر پلان کې شاملې ساحې موجودې دي چې بندې کوڅې دي، سړکونه دي، هغه باندې کار روان دی. انشاءالله نږدې وخت کې به د ښاري پراختیا په رامنځته کېدو په موخه باندې دا سړکونه خلاص شي.
د ذکر وړ ده چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو د مرکزونو په ګډون د جلال آباد ښار د پراختیا لپاره ماسټر پلان جوړ شوی و. خو په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په جلال آباد ښار کې خپلسري مارکیټونه او استوګنیزې ودانۍ جوړې شوې وې. خو اوس چې د ماسټر پلان په عملي کېدو لاس پورې شوی، یو شمېر هغه خلک اندېښنه لري چې مارکیټونه او استوګنیزې ودانۍ به یې د ماسټر پلان په تطبیق سره ویجاړې کړی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پروستو کې په پکتیا کې یو شمېر ځوانو ورزشکارانو د سکیټینګ یا سکیټ لوبې ته مخه کړې ده. د دې برخې ورزشکاران وایي دوی د تمرینونو لپاره مناسب ځایونه نه لري او اړ دي چې د لوبو لپاره د ښار کوڅو او لویو لارو ته ووځي. بل لور ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د سکیټ لوبغاړي د دې ستونزې تر حلولو پورې د پوهنتون له سپورټي جمنیزیم ګټه پورته کولی شي. تفصیل د نجیب الله الخیل په رپورټ کې. یو ورپسې مو ستاسو لپاره د استاد اول میر په غږ یو سندره هم ساتلې.
د سکیټ لوبه چې په پکتیا کې د ځوانانو په منځ کې نوی دود شوی، لوبغاړي د تمرینونو لپاره د مناسب ځایونو له نشتونه شکایت کوي. دوی وای لناکامه په خار او لوی لارو کې د سکیټ لوبي کوي چې لوی خو موټر لرونکو ته مزاحمت جوړیږي او بل لوري ته د ګاډو څخه دوی ته هم په دوامدار توګه ګواښ متوجي وي. په پکتیا کې د سکیټ لوبي یو تن ورزشکار نجیب الله سباون مشال روډیو ته ویل
د دولت څخه نور که هر څوک خارجي موسسوي له هر څوک چوي موږ هم دا غوښتنه لرو چې موږ پکتیا د ویار سکیټ لپاره یو مناسب ځای راته وټاکي. جمنازیم یې او بل څه وي موږ په عامه هزار په عمومي سړک باندې لګیا یو. دلته ډېر خطرونه هم رامنځته کېږي، موټر اکسیډنټ رامنځته کېږي، شاګردان د بیخي زیات ستونزو سره مخ دي.
سره له دې چې د پکتیا ورزشکار ځوانانو ته سکیټ یوه نوې لوبه ده او تر اوسه یې له ټولو حرکتونو سره پوره بلد نه دي، خو په دې ډګر کې د شته استعدادونو پر مټ توانېدلي چې له دې ولایته د باندې هم ځینې سپورتي نندارې وړاندې کړي. یو بل لوبغاړی ابراهیم وایي
د نمایشونو لپاره خو موږ د تېر اختر کیسې د هغه ته لاړو کابل ته، هغلته مو یو څو نمایشونه ورکړو. دغه نه دې خواته چې بیا راغلو یو څو یو هفته مخکې خوست کې یو دوه نمایشونه هلته لاړو او دغه خپل مرکز ګردیز کې خپل نمایشونه ترسره کړو. د خلکو نه هم ډېر زیاته مننه کوو چې موږ ته شکوي او موږ ته لا ځواک راکوي تر څو د پکتیا ولایت څخه زیات ویاړونه دلته راوړو.
دا چې په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیاوالو ځوانانو لپاره د سالمې بوختیا لازمې اسانتیاوې نشته، نو ډېرې سپورت ته مخه کړي او په دې ډګر کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. یو بل تن لوبغاړي محمد ولی ویل
ځوانان ډېر دي ماشاءالله سکیټ لوبه کې په دې وروستیو کې د سکیټ لوبې مینهوال ډېر زیات شوي دي او ځوانان د سکیټ لوبې ته ډېر علاقمند شوي دي او ډېر سکیټ لوبه کوي. تمرین لپاره متاسفانه مونږ اوس ځای مناسب نه لرو. مونږ خپل حکومت سره وختونه دغه ده چې مونږ ته یو مناسب ځای یا جمناستیک جوړ کړي مونږ هلته تمرین وکړو.
بل لوري ته په پکتیا کې د سپورت د ډګر چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې له شته امکاناتو څخه په استفادې د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره څه ناڅه اسانتیاوې رامنځته کړي. د المپیک امیر نور رحمان تسکین وایي
سکیټ فدراسیون یو له هغو فدراسیونونو داسې هغه د مینهوالو توجه ډېر زیات جلبوي. تاسو به لیدلي تقریبا شل ورځې مخکې موږ د سکیټ فدراسیون لپاره یو نوی مسؤول وټاکه او دې لپاره دوی مخکې به په همداسې ځایونو باندې تمرینات کول. خو لله الحمد پکتیا پوهنتون کې جمنازم ده، نو هغه جمنازم د دې لپاره بیخي معیاري ده، نو یو سره موږ یو تفاهم کړی هغه تفاهم په اساس دوی هلته خپلې برنامې مخته وړي او خپل تمرینات مخته وړي.
یاد دي وي د پکتیا ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د ځینو لرغونو او دودیزو لوبو سربیره په وروستیو لسیزو کې یو شمېر رسمي او غیر رسمي لوبې هم دود شوي چې په هغو برخو کې هم پکتیاوال ورزشکاران د خپلو قابلیتونو او تخنیکونو د لوړولو هڅه کوي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
خبر چارات ویلی پدی لار تیر شوا درد مٹکا پما وا تیر شوا لال لشپد انتظار تیر شوا درد مٹکا پما وا تیر شوا پرون می خوا کی پمکی ستری دا پرون می خوا کی پمکی ستری دا نن پریشان پ مزار تیر شوا دغم ڈکا پما وار تیر شوا لاڑ لشپد انتظار تیر شوا دغم ڈکا پما خوار تیر شوا اجران دایو غنیمت کو گنا دغم ڈکا پما خوار تیر شوا